سلامونه او ستړي مشي. دا اونۍ د حایل په دې اونیز بحث کې د طالبانو په واک افغانستان کې تاریخي دایو ډیورن کرخه ته چیرمه د پښتنو او بلوڅو په مدني حقوقو او د طالبانو پښتون ملت پال سیاستوالو په دریزونو د چیډونکو نظر اخلمه. په افغانستان کې طالبان مطلق حاکم دي، ګوندی فعالیتونه غیر قانوني اعلان کړي او د ډیورن کرخه ته چیرمه د پښتنو او بلوڅو پاتونونه غورزنګونه خونړۍ مظاهرې او مخ په زیاتیدونکې نامني د پاکستان کورنۍ مسله غني. خو په خیبر او بلوچستان کې اکثریت ولسونه د پاکستان د ریاست نه خپل سیاسي اجتماعي او مدني حقوقونه غواړي او په لکونو خلکو په دې ورستیو کې د افغانستان د درې رنګ ملي بیرغ په اوچتولو د لوی افغانستان ناری وهلې. د دې خوځښتونو خونړۍ لاریونونو او په ټوله کې د لوی افغانستان ناری د څه د پاره دي؟ نن په دې اړه د دوو مجربو او پیژندل شوو مشرانو ارزونه اورو. په دې کې سیاستوال او لیکوال افراسیاب خټک صاحب ته موږ بلنه ورکړې او تر څنګ یې څېړونکي او تاریخ پوه شاهسوار سنگروال صاحب موږ سره میلمانه دي. تاسو دواړو درنو مشرانو ته ستړي مشویم، په خیر راغلئ. او که اجازه راکړئ چې بحث مستقیما پیل کړم، خبې خټک صاحب پوښتنه تاسو ته راځي چې ستاسو په نظر د لوی افغانستان شوار د څه معنی لري او څومره عملي بڼه لري چې نن د ډیورن پورې غاړې یعنی د پاکستان په قلمرو کې دا غوچت شوی دی؟
په حقیقت کې ټول مخکې خو تاسو ته باید زه سلامونه احترامونه سنگروال صاحب ته، تاسو لیدونکو اورېدونکو ته د مینې او سلامونه ویلو نه پس دا خبره کول غواړم چې دلته کې پاکستان کې یو ډېر ژور او سنگین بحران دی. پاکستان دولت چې دی دا د یعنی ناکامۍ لوري ته روان دی. اقتصادي توګه باندې ورشکست شوی دی او په سیاسي توګه باندې د ډېر غټ انقطاب سره مخامخ دی. یعنی داسې انقطاب مخکې چرته نه و راغلی او تر دې اندازې پورې چې حتی دولتي موسسې چې دي یا دولتي چې کوم پایګاوې دي یا دولت چې کوم بنیادي ستنې دي هغې کې هم اختلاف راښکاره شوی دی. پارلیمان تاسو وګورئ، تقسیم دی، قضا تقسیمه ده، بیوروکراسي تقسیمه ده، حتی جنرالانو منځ کې تقسیم دی. نو دا داسې انقطاب دی. بیا دې نه علاوه ترهګري راغله او داسې ښکاري چې افغانستان کې دا د طالبانو واکمنۍ ته پاکستان جنرالانو او ځینې لیډرانو هرکلی ویلی و، مگر اوس دوی دې ته متوجه شوي چې دوی وایي چې هلته نه جنګیالي راځي. خو پاکستان خلک شک لري چې په دې کې هم د پاکستان جنرالانو لاس دی، او خصوصا پښتنو کې دا شک ډیر ژور دی. پښتنو تیرو پنځه وختو کالو تجربو په رڼا کې دې نتیجې ته رسیدلي دي چې دا شر چې راغلی، دا ترهګري چې راغلی، دا جنگ چې راغلی دی، دا لکه چې بیا دې نوي سټیکا اخلي او نوی قراردادیان نوی قرارداد باندې عمل کوي او په دغه وجه باندې دا خلک کې دلته کې پریخي دي او خلکو چې غوښتل چې دا راځي مې پرې دی. نو اوس ته اول دی چې نه راځي، پاکستان حکومت دا خبره راته کوله او چې دا د سیاسيونو وام دی چې داسې خلک شته، دا نشته دي. خو چې اوس جنگ تیز شو، اوس وایي چې موږ عملیات کوو. عملیاتونه خو خلکو لیدلي دي، دلته کې داسې څوارلس پنځلس داسې عملیاتونه غټ شوي وو پخوا چې هغې کې تیارو بمبرمانونه کړي وو، ټانکونه راغلي وو، میلیونونه خلک بې کوره شوي وو، سوونه خلک مړه شوي وو، او ترهګري چې دا مخکې نه زیاته شوه. نو دوی وایي چې دا څنګه جنګ تاسو ترهګري په زد کولو چې ترهګري زیاته شوه؟ نو خلک بې باوره دي په پاکستاني جنرالانو باندې، لہذا هغوی د دې مرسته کولو ته آماده نه دي. دې عملیاتو ټولې خبرې وځای شوي دي. بلوچستان کې بیا ځانته یوه مسله ده، هلته کې دی ملي ګرا چې کوم غلي خلک دی غي جنگ کوي او غي پاکستان نه بلیدل غواړي. نو هلته کې هم دا د اولسونو کې دا ښکاری چې دا یو درې څلور دا جنکۍ چې دی تکړه سیاسي ملګری یعنی مشرطه په لاس کې اغېسته، مشرطوب په لاس کې اغېسته، او خلک ورپسې دي. ملیونونه خلک ته اجتماع تاریخ ته هغه غونډه لري. پښتونخوا کې هم تاسو ولیدل چې اول د ګیلمن وزیر په شهادت باندې ډیر لوی پاسونو شو، خلک راوچت شول او هغه لا څو ورځې تیرې نه وې چې بیا بنو کې خلک راپورته شول او خلکو ډیر په جواب وې چې مونږه د فوج د عملیاتو نظر چې نه تایید او اجازه نه ورکوي چې عملیاتو کې. دویمه دا ده چې وایي چې فوج دلته کې د خو طالبانو دفترونه خو په اصطلاح خو طالبانو دفترونه پرانیستي بڼو کې هغه وایي چې تاسو د لوو خدا ترګری دلته راوړا تاسو اوس هم دفتر دلته پرانیزي هغه د فعالیت لپاره زمينه مساعده وي دا ټول خبرې شوې دي په دې کې خلکو کې خصوصا ځوانانو کې د افغانستان د ملي بیرغ د لپاره مینا ډیر زیاته شوې ده او ګیلمن پښتون یو سمبول جوړ شوې ده په دې سلسله کې او ځکه چې هغه مړ په دې یار کې
کلګي مختصر کو خټک صاحب دغه ملي بیره خودل د الکانو یا ځوانانو د خوانه یا په دغه مظاهرو کې او د لوی افغانستان ناره په دې مفهوم ده چې دوی غواړي د خپل تاریخي ریشو سره بیرته وصل شي، یعنی دوی د ډیورن کرخه په ځان فرضي ګڼي، دوی غواړي د خپل لوی افغانستان چې مجموع ټول افغانستان خاوره تاریخي راځي د سی غواړي یو څه ذهن کې راځي چې فکر کوي هغه وخت به موږ مسونه سو. کلګ مختصری وي
دلر اوپر افغان خبر ډیر پخوانه را روانه وکنه دام د اغه ادامه بلکې پرمختګ دی او بل خبر ده لکه چې ګیرمان پختون خپل شعر کې ویلو هغه پاکستان جنډی نه د بیزاره اظهار کو دی دلیل وکړو هغه چې کوم تیاری په بم غرزو په اغه دا جنډا جوړوا او چې کوم سړی په بم داس کولو نو هغه په اوګه یا په سینه باندې دا بیرغ پاکستان بیرغ جوړو نو چې دا بیرغ چې مونږ نخ په لونو افغانستان خو زموږ تاریخ ته ټوپې دی هغه بیرغ نو یو ناسره خلکو څخه دا خیال چې افغانستان سره ظلم شوی دی او موږ سره ظلم شوی دی راځي چې دواړه د ظلم مقابله یو ځای وکړي.
صحیح مننه خاطر صاحب، زه ډیر جوړ دی بحث د ننکی ګل ګروسته کې خوځ غواړم د سنگروال صاحب هم نظر په دیاړه واخلم. سنگروال صاحب، تاسو په باور د لوی افغانستان شوار د ډیورن پوری غاړې پښتنو او بلوڅو منځ کې، خاصتا د پښتنو او نهضتونو منځ کې او مظاهرو منځ کې، دا په څه معنی دی؟ تاسو ته څه برداشت اخلي؟
ډیر قدرمن اشنا صاحب او ډیر قدرمن افراسیاب خټک صاحب او د تاسو د تلویزیون ټولو درنو لیدونکو ته سلامونه احترامونه
وړاندې کوم. وعلیکم السلام.
بل اشنا صاحب، تاسو ته معلومه ده چې د لوی افغانستان مسله خو له پخوانه را روانه ده. هغه وخت چې په 1940 کال تاسو ته معلومه ده کله چې پاکستان جوړیده او په ملګرو ملتو کې دی غوښته چې د ملګرو ملتو غړي تور ترلاسه کړي، هلته د افغانستان استازي مخالفه رای ورکړه د میرزا حسین په نوم. د افغانستان استازي په زغرده وویل چې موږ د پاکستان په نوم کوم هیواد نړۍ په سیاسي جغرافیه کې نشو پیژندلی، او د دې یو ستر لامل دا و خو چې هغه په پردی خاور آباد دی او د افغانستان نیمه تنه چې انګریزانو په زور لاندې کړې وه، او اوس پاکستان غواړي ځان د انګریز وارث وخی، نو کله هم موږ دغه خاوره په رسمیت نه سو پیژندلې. د لوی افغانستان مسله د هماغه وخت نه را پیدا سو او په 1940 کال ته معلومه ده چې یو لوی جرګه په افغانستان کې وسوه، بل لوی جرګه په تیرا کې وسوه. تقریبا د دوه دوالو جرګو غټه موخه ممدا و چې په لوی کې دواله جرګې تقریبا په لټ تفاوض باندې رامنځته شوي، او هغه هم د افغانستان مسله کوله، د لوی افغانستان مسله کوله، او حتی هلته د پښتنو لپاره یو بیرغ رامنځته شو. نو دا خبره پخوانی ده خو اوس چې زور اخیسته دی، اوس هغه ظلمونه چې په دغه وطن روان دي، تاسو ته معلومه ده چې اسرائیلو په فلسطین باندې دغه سي ناروا ظلمونه روا کړی دي چې زرګونو فلسطینانو ته مرګ ژوبله واړوله، ولې هم دغه ډول مرګ ژوبله پاکستان یا د پاکستان پوز یا اسای پښتنو ته خصوصا د وزیرستان یا د منځنۍ پښتونخوا وګړو ته واړول؟ فرق په څه شي کې دی؟ فرق یوازې دا دی چې د فلسطین په ټول وژنه باندې ټول نړۍ خبره ده، خو د وزیرستان په ټولو ژنه باندې لبد مرغه چې نړۍ یا غوګونه کانه کړي او یا موږ د دې وسنه درلو چې موږ دا نړۍ ته ورسو، او دا د پښتون ژغورنې غورځنګ هم چې تاسو پیګی را منځته سو یو لامل هم په لاملونو کې امدا وو. هغه وخت چې د مشرف په وخت کې چې امریکایانو په افغانستان باندې برید وکاو، د مشرف او ایسای او پاو په ګډه باندې دا سي پریکړه وکړه چې ترورستان چې د امریکایانو پر ضد جنگيږي دا په پاکستان یا په منځنۍ پښتونخوا کې دي، او د دې لپاره چې د هغو په سر ډالر او پیسې او په میلیونونو پیسې تر لاسه کړې وي، نو بیا دې ته وویل چې تاسو هلته عملیات کوئ. وګور ته ویل چې دغه عملیات خو ډیر زیان غواړي ډیر تاوان غواړي نو امریکایان ورته ویل یا د ناتو غړو هیوادونو ورته ویل چې موږ به د دې پیسې تاسو ته کوو تاسو خپل عملیات ته دوام ورکړي د عملیاتو کله د مغه عملیاتو په ترڅ کې لزګونو زره پښتنو ته مرګ جوړه واوخته ل تریتم سول باندې هم سول نو هغه د پښتون ژغورنه غورځنګ وساندانه دی وی چې یا موږ ته مړی راوخی یا موږ ته چې په کوم زندان کې زنداني دي زندان راوخی او یا هم چې بنديان دي بندیخانه راوخی نو خو دغه
مننه سنگروال سب زر اعظم دغه جزئیات هم دا اصلا خود باسته کی دی پدی کی به مترکه په جریان چو غواړم لږ مختصره نظریات په واخلو واضح جواب وسی خټک سب تاسو تر ډیره پوری دغه شکایتونه د دې سیمه کې د خلکو د ټول یاد کړل خاصتا د ګیلمن یادونم تاسو وکړه خو زه غواړم کدا لږ زره وضاحت سره راتوي چې په بلوچستان او خیبر کې د پښتنو د نهضتونو پر لټونو او دغه مظاهرو اصلي علت فکر کوي یا ګمان کیږي چې امدا یوازې الهتونه دي چې دا سیمه به ثباته کړي د کنور عوامل اصلن شته نه
اصل کې پاکستان دولتي نظام چې دی د دې ناکامۍ سره مخامخ دی چې مړې وشي نو مړې سره هر مړې سره خلک یې او پرلت وکړي او یعنی تاسو ګوري چې مړ کې خلکو لس میاشتې پرلت لس میاشتې وختونه مړې په مړی د پاره هم څو ورځې کې نه چې پولیس هدا کل راپور ولیکي چې او د سړی مړ شوی دی او باید خلک ونیول شي چې مړ کړی دی نو دولت لپاره یعنی عدالت نشته محکمه نشته قانون نشته اردو فوج استخبارات خلک وجد کې تړي تم شي او بیا به میږي نه عدالتونه امر وکړي چې دا راولې هغه وایي چې موږ نه راولو نه راځو عدالت یعنی محکمه ته وایي موږ نه راځو د نظامي استخباراتو له څوځلا دلته کې اسلام آباد او علی محکمه او سره محکمه ته وایي چې موږ نه راځو نو دا د شرایطو کې خلک چې دی هغه دا خیال دی چې افغانستان سره ظلم وشو چې هلته کې دولت سکوت ورکړی شو د جنگونو په افغانستان تعمیل شو او دلته کې هم موږ سره ظلم روان دی نو ځکه په کار ده چې موږ یو بل ته لاس ورکو او لکه څنګه چې په افغانانو په سیمه کې په شریکه ګړه مقابله کړي دي سیالي کړي دي دغه څه اوس بروجت شو ځکه چې پاکستان خو کې خو هیڅ خبر نه اوریدي شي او تاسو وګورئ چې وزیرستان یعنی غزه او د نورو سیمه خلکو نه لري شي چې د میرلی بازارونو او د میرانشا بازارونو چور چې خلکو لیدل دي دا دولت ناکامي د پاکستان چې ده او ظلم چې دي هغه زیاتې دل نو هغه چې دي د خلکو یو قسم ته صبر پیمانه د کشوي ده او خلک نور د زغمل ته یعنی لکه بنګالیانو چې شپیتم کلونو نه پس نو د سپیتر بنګالیانو وایي چې مونږه شپږ دغه نقطې کې منئ په دې ځای سره اوسو کنه باندې تاسو نه اوسو نو هغه سي وزه ته پښتانه او بلوچستان را رسیدلی
صحیح مننه سنگروال صاحب آیا دا د ډیورن پوری غاړي دا د پښتنو چې ما ذکر کړ غرزنګونه کړي یا مظاهره کوي او دا د مدني حقوقو غوښتنه کوي دا فکر کوي یوازې د پاکستان پوری محدود دي کدا د په مجموع کې د ټول د افغانستان او د پاکستان د نن د پښتنو پوری اړه لري خاصتا د ټول افغانانو پوری
بلې د ډیورن د کرخې دواړه غاړو ته پراته ولسونه چې دغه تنه ویشلې ده دغه هدیره ویشلې ده دغه درې ویشلې ده دغه ډیرې ویشلې ده دغه ویالونه ویشلې دیو دیوی کلا برجونه سره ویشلې مزفت تر کومه لوی غمیزه خو دیم دی زنه را پایل ده او دا به کلا هم هیڅ افغان نه هیر نه کی او یا دواړو غاړو ته پراته ولسونه سید دې چې شاک نشته دا چې اوس میر داسې کسان به هم موجود وي چې په غو کې د ایسای لاس وي او د ایسای نو کری په وړاندې سرټیټي او په ټوله کې افغان ولس په دې باندې پیږي یا پښتون ولس په دې باندې پیږي چې دغه ډیورن کرخه تقریبا د دې لپاره په سیاسي لحاظ په اقتصادي لحاظ په کلتوري لحاظ دا دا د زمانه یو لوی ناورین دی تاسو ولیدل چې د جرمني اوسپنیز دیوار لنګسو تاسو ولیدل چې د روسیې نه لزګونی هیوادونه چې د دې تر ولکې لاندې و آزاد شول نو تبن دغه ټول هغه ملی او بین مللي شرایط په دې باندې تاثیر کړی دی نو باید هم دواړه ولسونه د ډیورن کرخې ته پاتې خلک باید هم یو موټی سي او تاسو پیږئ چې په دغه ورستیو یعنی تقریبا نیمه پیړۍ کې یاد سردار محمد داوود خان د زمانه نه چې پاکستان د افغانستان په سیاسي پیښو کې نیغه په نیغه لاس وهنه کوي او دغه خبره خو زه باید درته هم یاد کړم آشنا صاحب چې هغه د بریژنسکي وایي چې کله زه لاړم د ضیاء الحق سره مې ولیدل نو ما ورته د دې لپاره چې رانه خوشحاله سي نو د 400 میلیونو ډالرو چک مې ورته کېښود. د وی دا چک راته پټانکو روه راته ویلې چې دا دا خو د ما د پاره ډېرې کمې دي ځکه جګړه دې تا ده او غواړي د ویتنام کسات واخلي او ما ډېره ارزانه او اسانه قوه پیدا کړي چې هغه پښتون دی تغه تا وسله او پیسې ورکه زد که تا جګړه غټم هغه پیسې چې تا مصر ته ورکړي چې 3 میلیارډ ډالر کېږي ما ته 3 میلیارډ ډالر راکه زدي دې مستحق يم نو څنګه ډول غټي چې پاکستان په بیل بیل وختونو کې کړی دي اوس بیا غواړي چې د غټي یو بل پلمه چې امریکا
ما جواب واخستو سنگروال سے پدی کی شک نشته چې د پاکستان چارواکو په تول د غشپګ واو یا کال چې د جوړ شوی دی د افغانستان په تړاو بیانونه لري او عین د افغانستان د اړخ نم لري اما په نړیوال ډګر کې یعنی په ملګرو ملتونو کې پاکستان د یو رسمي غړي هیواد او دولت په توګه منل شوی د امریکا حکومت یې په رسمیت پیژني او دغه سرحد چې ډیورن کرخه ورته فرضي کرخه ورته ویل کیږي دام د غرب او د نړۍ د هیوادونو د خوانه د رسمي سرحد په توګه یادیږي. تاسو دا د پاکستانی سیاستوالو یا چارواکو د افغانستان په چارو کې د مداخله یادونه وکړه. زه تاسو او خټک صاحب او لیدونکو نه هیله کوم چې ما سره دلته یو غږ دی چې په دې وروستیو کې د پاکستان د جمعیت علما اسلام د ګوند چې مذهبي ګوند دی د مشر مولانا فضل رحمان د پراګ کې د مشال رادیو همکارانو سره مرکه کړې ده او یو برخه یې خاصتا په افغانستان کې د خپل مستقیم رابطه یا د طالبانو سره د خپل ارتباط په اړه زه غواړم دا په ګډه واورو پس هغه نظر اعظم په دې اړه به پوښتنه کوم. مهرباني.
په افغانستان کې په شلو کالو کې حکومت وو یا هغه مخکې حکومت وو په دوه تمام دورانیو کې په افغانستان کې په هر سړي دماغ کې دا واچول شو چې زموږ دشمن پاکستان دی. امارت اسلامي چې کله راغی دا خو پرو پاکستانیان وو دا د پاکستان موافق خلک وو او ته په خپل معاشره کې په خپل سوسایټي کې مشکلات راتل چې دوی هغه ته منصوبه جوړ کړل چې جمهور په داسې یو نصاب تیارو چې هغه نصاب په سکورونو کې موږ بچو ته وایو او هغه نصاب موږ پاکستان ته نږدې کړي.
تاسو خدای دې کی چاوریدلی خټک صاحب د دې د مولانا صاحب فضل رحمان تاکید دا و چې یعنی طالبان هڅه کوي چې خپل راتلونکي نسلونه ټول د پاکستان د دوست په توګه یاد کی او تر هغه مخکې ټول نظامونه د پاکستان په ضد او نسلونو ته د دشمنی روحیه ورکوله البته د پاکستان په ضد دغه بیانونو ته یا دا ډول علنی مداخله ته چالت وی افغانستان بیل ملک ته مونږ بیل یو اما دومره ښکاره د خپل تاثیر گذاری او غښتنو او د ملاتړ یادونه کوي. دا د محمود خان اڅکزي صاحب چې هغه د عوامي نېشنل ګوند مشر دی مثلا یا ملي عوامي نېشنل ګوند او سفندیار ولی خان چې هغه په خپل یو ملت پال مشر دی دغه ډول بیانونه دا د دې اوسنی لکه پی ټی ایم یا پښتون ژغورنی غورزنګ د دغه سره څه توپیر لري څه بیان څه ډول فرق شته یعنی دوی څه غواړي اصل کې
پرستانه چې د پاکستانی جنرالانو چې کله 1900 اویا کې بنگال پهلو نو هغه په دې لټه کې شول چې ځان ته یو داسې سیمه وګوري چې هغه یو ډول اشغال کی او د خپل خوره چې دای د خپل مملکت چې دی چې دا پراخې ده چې یو غټه اردو پاتې شو او وړو کې هوادو چې دی هغه دی منابعو نه د اردو د فوج غټو نو هغه دې د پاره یو سوچ وکړو نو دې سره دی وخت کې دا افغانستان کې دا جنگونه شروع شول او غرب هم پاکستان جنرالانو شاته ودرېدو نو دوی بیا فیصله وکړه چې دا ستراتیژیک ژورتیا به دغه ته ویله چې نو هغه د پاره هم دا چې دوی افغانستان کې جنگونو ته همیشه لمن وهلې ده او ان هغه وایي چې افغانانو ملي هویت باندې حمله وکړه نو دا غوښتي دا شوکل چې یعنی افغانان خو الحمدلله ډیر وخت نه دیاله سوال کال نه زیات وخت مسلمانان دي دوی تاسو کوشش وکړو چې په دې کې افراطی نظریات پیچکاری کی ته دې لپاره چې د دې خپل هویت یې هیر شي. افغان مسلمان خو بیخي د افغانستان د خلکو هویت او پښتون مسلمان په دې کې شک نشته نو نو شته په دې ولګو د اسلامي برخه چې وا دې ته مبالغه ورکړه دې لپاره نه چې په اسلام مین دې لپاره چې د افغان برخه د هویت چې دا ضعیف پښتون برخه د هویت دا ضعیف کی خلک وایي احمد شاه ابدالي دوی ته معلوم نه وي ځوان نسلونو ته د کوم مدرسو کې چلتا ځوانان تربیه کوي اذهان وینځي او هغه کې دا خبر رنګ کړ چې احمد شاه ابدالي کارمانو یا غازی امان الله خان چې هغه د نوی افغانستان یو قسم تربیه وي خېدلو د نوزت جوړونکو مؤسسو دا خبرې ټولې ورکول لپاره هغه دلته کې کار شروع کړو نو د طالبان چې لاړل نو هغه تاسو په نړۍ تیر ځلې هم ملي بیرق باندې بندیزو لګولو ملي سرود باندې بندیزو لګولو نوروز باندې بندیزو لګولو جرګه اوس په پوری جرګه باندې ده په دې افغانستان کې څوک جرګې نشي کولای ایتا شو ګورې دی افغانستان د جرګو وطن دی وخت کې دا ټول دی هویت سره مبارزه ده نو دا اوس هم چې دا خبرې کوم مولانا فضل الرحمن صاحب کړی دي دا هم دغه خبرې ته اشاره کوي چې یعنی د افغانانو ذهنونه وینځل شي چې هغه هم د پاکستان دغه تعلیمي نصاب چې دی چې دا قبول کړي موږ دلته د هغه تعلیمي نصاب سره مبارزه کوو پاکستان کې دغه ځکه چې هغه کې نظم تاریخ شته نظم جبه شته نظم هویت شته نظم فرهنګ شته نو دوی په افغانستان باندې دا خبرې تعمیلوي نو دا سرګند هغه منصوبه ده چې ستراتیژیکې ژورتیا منصوبه ده ما یقین دی چې د مناسب چې دا خبرې کړي د سره یو خبره افشا شوې پوره پروژه افشا شو
څه ایمان نه خټک سپ سنگروال سپ تاسو د مولانا سپ خبري واوري د کم تبصرم په کول ویلري ز پختنه می جدا د دغه سیمه د نامنې پاړه د زکه په وسیمه کې چې تقریبا په تخميني ډول 2600 کیلومتر د ډیورن کرخه وګدواله لري په دې کې امنیت نه اوسي قانوني تګراتک پکې نه اوسي مدني صوبات پکې نه اوسي خپل سره اصول یا قبایلی جرګي او فیصلې پکې کوي او د ترګرو په ضد باندې هر ځل په نو نمونه باندې عملیات پکې کیږي او بمبارد کیږي چې اوستا تازه اعلان د ازم استحکام په نامه په کړه ده چې د پاکستان پوزغواړي سیمه کې بمبار د عملیاتو کې څنګه امکان لري چې د سیو سیمه د به رسمي سرحد وګڼل شي یو څوک چې پیج ډول کنټرول نه لري
بلې د تاسو دغه پښتنې نمخ کې وړه خه جمله تاسو کاروله غواړ مګې تم تم سم تاسو ویلې چې پاکستان په نړیوال ډګر کې پیژندل شوی دی او رسمي هیواد په توګه باندې په نړیوالو حقوقي تا ارزښتونو کې او یا کم څه چې په 1998 کال کې په نړیوال کنوانسیون کې چې کومه خبره وشوه او دغه ډول د نورو کنوانسیونونو پر نه کې زه درته ویلې سم چې پاکستان تر اوسه هغه نړیوال ارزښت خپل کړی نه دی چې موږ یو وی چې نړی د پرسپیکټیو خپل یو خبره را ده چې افغانستان دی او مدعي په توګه چې د خاورې مدعي و بل اخر پاکستان یې ونه منه نو ما ته خبره چې غواړم د وی کوم په نړیوال ډګر کې هغه تاسو پیږي چې شوروي هم په نړۍ کې او پیژندل شوی هیواد او په ملګرو ملتونو کې ځانګړی استاد درلود او نړۍ په رسمیت پیژندل و او تاسو شرقي المان او غربي المان هم ولیدل چې دوه بیلابل سفیران درلودل او دغه دواړه سفیران په ملګرو ملتونو کې غړیتوب درلود او ټول نړۍ د دوه هیوادونو د شرقي او غربي المان په نوم پیژنده ولې نه هغه لوی شوروي یوازې د روسي په نوم یو هیواد د تاجکستان ازبکستان تر اوکراین دا هر یو بیلابل هیواد نه دی او همدغه ډول شرقي او غربي المان اوس دی یو المان په نوم باندې یا یو جرمني په نوم باندې په ملګرو ملتونو کې استاد لري یعنی زه فکر کوم چې په حقوقي لحاظ باندې دا کم ارزښت نه لري دوه مخکمه خبره چې تاسو د مولانا صاحب حق را وکړه مولانا په تاریخي لحاظ باندې لڅو خبرونه پلاو پورته کړی دی یو خامدا خبره کړی ده د تعلیمي نصاب یا د کوریکولم تاسو معلومه ده چې افغانستان د لومړي ځل لپاره په عصري بڼه باندې کوم خوانځي چې د حبیبي د خوانځي په نوم باندې مشهور دی هغه دی حبیب الله خان په وخت کې رامنځته شو حبیب الله خان په وخت کې موږ کوریکولم درلود یا تعلیمي نصاب هم درلود او د امان الله خان په وخت کې موږ اساسي قانون درلود موږ په متمدن ټولنې سره آشنا یو موږ په هر وخت د متمدن ټولنې سره ګام پورته کړی دی او دا د دې څنګه چې مولانا یو بل خبره کړي چې هغه لدین هم یو خه تاریخي سند کې دلی سي د ویلې چې منګ څلويغ زره پاکستانی جنگیالي افغانستان ته ولېدل لالته جګړه وکوله کله چې جګړه وګټله همغه اوس ټوپک بیرته د منګ ته مخ باندې راړولې دی او بل دریم کوم خبره چې د ملا هیبت الله سره کړی دا وایي چې ملا هیبت الله ما ته ویلي چې کوم نامنی په پاکستان کې موجوده ده دا به سره کابو کوو نو دا ټول هغه خبرې وي چې ورورو تاریخ دا خبرې راغلي نو د مولانا خبرې هم په دغه ځای باندې د پام وړ دي او ورسته ته په پښتنه چې تاسو کوله د یو رسمي سرحد په توګه بلې تاسو ته معلومه ده چې دواړو غاړو ته پراته ولسونه ډېر سیاسي او اقتصادي کړکېچ سره لاسو ګریوان دي تاسو پیږي کمی میوي یا کمی ترکاري چې په افغانستان کې دغه موسم وي او غواړي چې پاکستان ته ولېږي هغه وخت لاره بندېږي
بلې فاده کې ګسنګروال سر زما ډیر وبخې چې خبره کې مداخله کوم درې دقیقې پاتې دي یا څه کم زغوانم یو ورستې پښتنه وکم چې کچیرته فرصت شي او مختصر جواب راکړي تاسو دواړو مشان نظر به پولرم ټاکل شوې چې د اکتوبر میاشتې په 11مه باندې د پی ټی ایم یا د پښتون ژغورنې غورزنګ اعلان کړي دي چې غواړي ولوې جرګه یا یو اجتماع او غواړي چې پاغه څه ډول د دغه خپل د ډیورن پوری غاړې مشکلات یا سیم کې خپل ستونزې حل کی خټک صاحب کاول تاسو نظر راکې چې دا ډول جرګه یا ولسی غږ ګټه رسول شي امن راوړلو کې کنه
نو خبرې ترې او جرګې خپل کې مشورې دا ډېر ضروری دي او ښه کار دی مثبت عمل دی په کار دا چې مونږ یو بل سره خبرې وکړو او هغه د پاره لږه چې یو تیارې یا مدګي په کار دا چې دې چې کوم سیاسي غوندونه سازمانونه او تنظیمونه دي سیاسي پارتونه علاوه دا نو تاسو تجارت تنظیمونه دي وکیلانو حقوق پوهانو استادانو نو زموږ ټولنه کې دې سازمانونه دي نو خبر دا چې یو امادګي په کار د هوم ورک یعنی هغه څه د چې کار خانګي وي هغه د سي وروته نمخې ډېر لازمی دي نو هغه کوي نو دا خو خبره ده
یعنی څه فکر کوي څه ډول عاقبت به ولري څه نتیجه به ولري
ولا ویل ګرانا دا چې څو چې څه موږ جزئیات نه نیو خبر دغه چې دغه د ګلمن شهید جنازه او استراري وزوا هغه تک نه دی دا اعلان کړی دی چې لږ نور جزئیات راشي نو بیا به سړی تفصیل تفصیل
صحیح مننه څنګهوال صاحب کلک مختصر د سینیمه دقه کې تاثیر اته وي
زه فکر کوم آشنا صاحب ما ته خو ډیره مهمه ځکه ښکاري چې دا یو سیاسي غونډه ده او سیاسي غونډه کې چې هم چې بزرګونو ځوانان بزرګونو مشران راټولېږي اول خو غټه خبره ده چې د سیاسي شعور دی ودی او پرمختګ لپاره دا یو ګټور ګام دی او بل منظور پښتین د یو نوښګر سیاست د ځوان سیاست په پټوګه باندې هر غونډه چې کړي ده د هر غونډه تر شا یو کامیابی تر سترګو سوي کله ورځ هیڅ کامیابی نه وام دغه د ولوسونو یواله د ولوسونو په واستون او د ډیرند کرخه دواړو غاړو ته د یو سیاسي شعور د ورکړې انګیزه زه فکر کوم دا په خپل ډیره مهمه او ارزښتناکه ده
ډیره مننه شاسوار سنگروال سپ او افراسیاب خټک سپ ستاسو د حضور نه د یو په افغانستان او په سیمه کې تر ټولو لوی مهمه امنیتی اجتماعي او د مدني حقوقو لوی موضوع ده او ټول دنیا په خبر ده تر ډیره خصوصا سوشل میډیا کې زه کوم ستاسو نظریات په اخستل ډیره مننه کوم ستاسو د حضور نه دا چې ما سره نیم سات د مختلفو ځایونو وختم بیل کوم سره وای په پروګرام کې کورم ودان او د درنو لیدونکو دا وسیلینم ډیره مننه کوم چې موږ سره په باس کې وي تربلې ونیم په لو یو مهربانه خدای سپار
سلامونه نن جمعه د 2023 کال د جولای 28 منې ته د دیش د حقوق خبرونه ته خرغلاست. په دې خبرونه کې د افغانستان او نړۍ د اونۍ مهم رپورټونه او مرکې خبرو. زه وحید فیضی.
سلام، فرخنده پیمانی هستم. در برنامه این هفته وضعیت زنان افغانستان و آینده روابط میان طالبان و اسلام آباد را با مهمانان برنامه به بحث میگیریم. اما نخست چند خبر.
د سپین ماڼۍ د ملي امنیت د شورا مشاور جان کوربي د طالبانو هغه ادعا رد کړه چې وایي د ځینو مخربو ډلو د فعالیتونو قرباني دي. تر دې مخکې د طالبانو حکومت د استخباراتو مشر عبدالحق وسیر په کابل کې وی غونډه ویلي چې افغانستان د ځینو ډلو د مخربو فعالیتونو قرباني دي چې د افغانستان په ګاونډ او سیمه کې مرکزونه لري. جان کوربي د پنځمې په ورځ د جولای په 15مه د امریکا غږ سره په یوه ځانګړې مرکه کې دا ادعا ناسمه وګڼله.
موږ طالبان د افغانستان د حاکمو چارواکو په توګه په رسمیت نه پیژنو. وخت له رسیدو وروسته هغوی ځینې ژمنې وکړې چې تر اوسه یې دغه ژمنې نه دي عملي کړې. که هغوی په نړیوال سټیج مشروعیت غواړي، که غواړي چې مهم وګڼل شي او غواړي مشروع بلل شي، باید په خپلو ځینو ژمنو عمل وکړي. دوی ځینې داخلي امنیتي مسایل لري، په مشخصه توګه په افغانستان کې د ترهګرو ډلو دوامداره ګواښ. دا هغه څه دي چې دوی باید ورته رسیدګي وکړي. دغه ورسته چې طالبانو په افغانستان کې په زور واک تر لاسه کړ او یا هڅه وکړه چې تر لاسه کړي ځان قرباني معرفي کوي، دا نړیوالې ټولنې ته یو پوچه نظریه ده.
وزارت خارجه پاکستان در مورد سفر بدون پاسپورت یا ویزه از مسیر چمن سپین بولدک به پاکستان گفته است که پالیسی رژیم تکسندی حکومت پاکستان همچنان در این مسیر مرزی برقرار است. ممتاز زهرا بلوچ سخنگوی وزارت امور خارجه پاکستان در پاسخ به پرسش‌های پیاپی خبرنگاران در مورد تردد از این مسیر گفت که هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزه نمی‌تواند وارد این کشور شود. خانم بلوچ افزود که برای هر گونه جزئیات در مورد تفاهم بین معترضان و مقامات با مقامات مربوط از جمله حکومت بلوچستان تماس گرفته شود. او تاکید کرد که رژیم تکسندی پابرجاست و هیچ خارجی بدون پاسپورت و ویزه معتبر نمیتواند به پاکستان داخل شود.
د متحده ایالاتو ولسمشر جو بایدن او د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په غزه کې د کړاو زیږون کې وضعیت په آرام کولو وغږېدل، خو کمل هارس تند لهجه خپل کړه او وی ویل چې په غزه کې د بشري کړاو په اړه جدي اندېښنه لري. هارس چې په خپل انتخاباتي کمپاینونو کې بوختده وویل چې اسرائیل د ځان د دفاع حق لري، خو د دفاع څرنګوالی مهم دی. په غزه کې د نتنیاهو د پوځي چلند ضد اعتراض کوونکو د کمل هارس تند لهجه ستایل ده او له بایدن څخه یې غوښتي چې له اسرائیل څخه د ملاتړ کم کړي. اعتراض کوونکو تیره ورځ هم د سپین ماڼۍ په مخ کې راټول شوي وو. سپین ماڼۍ وایي د نتنیاهو سره د بایدن ملاقات ګټور و، خو په غزه کې د اوربان په اړه د کوم پرمختګ خبر نه دی ورکړی. ټاکل شوی نتنیاهو به نن جمعه د متحده ایالاتو د ولسمشرۍ په ټاکنو کې له کاندید ډونالډ ټرمپ سره هم وګوري.
جوزف بورل رئیس پالیسی خارجی اتحادیه اروپا میگوید که مشکلات اروپا با ویژه جنگ روسیه با اوکراین برای آسیا نیز مشکل ساز بوده است. آقای بورل این اظهارات را امروز جمعه در نشست منطقه‌ای در لاوس در حضور وزرای خارجه کشورهای جنوب شرقی آسیا و نمایندگان شرکای کلیدی این اتحادیه به شمول ایالات متحده آمریکا و چین بیان کرد. بورل تاکید کرد که حمله روسیه به اوکراین پیامدهای چون تورم پولی و افزایش قیمت مواد غذایی و نفت را نیز به دنبال داشته است. او افزود که اگر روسیه برای نشر معلومات نادرست سخت تلاش کند، اروپا سعی خواهد کرد از حفظ تمامیت ارضی اوکراین و محکوم کردن اعمال خشونت‌آمیز نیروهای روسی علیه غیر نظامیان اوکراین حمایت کند.
په پاکستان کې د نامنیو زیاتېدو سره د پاکستان صدر اعظم شهباز شریف ویلي چې په پاکستان کې د بریدونو لپاره تحریک طالبان پاکستان د افغانستان خاوره کاروي او دا ورته د منلو وړ نه ده. د پاکستان او طالبان ترمنځ د وروستیو ناندریو او د نامنیو په اړه د بحث لپاره سره په خبرونه کې د ترهګرۍ ضد او استخباراتي چارو شنونکي اجمل سهیل میلمه دی.
آقای سهیل، خیلی خوش آمدین به برنامه.
سوهل صاحب، د تحریک طالبان پاکستان پر سر د پاکستان او افغان طالبانو اړیکې ولې ظاهرا ترنګریخ کاری؟
زه فکر کوم چې پاکستان کني دا پر افغانستان باندې اچي په طالبان اچي چې دوی د دې نامه لامل دی پاکستان کې او دې د پاره غ دلیل دی دا ورکه چې غني د ټي ټي پی د نامه یو لامل او بل اخر د ټي ټي پی په افغانستان کې نشتدي او یا التا زای په شیری او د غزي نه عملیات تر سره زما مطلب تلته دا ده چې مخکې دې نه په دې کې شک نشته یعنی دا مسله چې بیا په زو ورته د ښې مو وروسته اشاره کوم ولی اساسي مسله دا ده چې پاکستان دا کاونټر ټیرزم یا ټیرزم په وړاندې د مبارزې او یا د اطلاعاتي ساختارونو یا تشکلات چې ملي دا د سړې د جګړې د وخت دی او دوی ضرورت دې ته لري چې دا د سترکچرونه یو نوي را جوړ کړي ځکه چې په هغه وخت کې چې دوی دغه سترکچرونه که څه د آی اس آی وو او که څه د آی بي وو او که د سپیشل برانچ وو چې دا هغه مشخص یا د ام آی چې دوی هغه مشخص استخباراتي او د ترهګرو په وړاندې باندې مبارزې حلقات دي دوی هغه ساختارونه په هغه وخت کې را جوړ شوي چې څنګه دوی وشي کولی فرزن د پخواني شوروي په مقابل کې یا د هغه نه وروسته د څنګه وشي کولی د نجیب د دوران او د هغه نه وروسته ځینې ساختارونه پر خلاف باندې فعالیتونه وکړي ولې دوی دغه ساختارونه چې کوم وخت کې د ترهګر یا د رادیکالیزم بحث مطرح کېږي دې لپاره آماده دي او دوی زیات هڅه دا وه چې د هیومن انټلیجنس یا د انساني استخبارات په کار واخلي چې اوسنی شرایطو کې زه فکر نه کوم چې انساني استخبارات په دغه باندې زیات حرامات شي ځکه چې نن ورځ تروریزم او فزیکي عبور و مرور نه زیات په سایبر برخه کې یا په انټرنیټي برخه کې زیات اغیز لري هغه مسایل نن ورځ په افغانستان کې مطرح کېږي دا په ډېر اسانه سره او بدون د کوم ممانعت نه خلک کولای شي په ګجرات کې خلک کولای شي چې په سند کې په هر ځای کې دا وګوري خلک اوتومات رادیکلای شي او ځینې اقدامات ترسره کړي خو زما دا نظر دا ده چې مخکې ډېر شدید افغانستان باندې نیوکه وکړي باید دغه اړخ کې زیات کار وکړي څنګه دوی د سایبر سکیورټي په برخه کې چې دغه سایبر تروریزم څنګه کړی یا دغه مخنیوی او راغلو بیا د ټي ټي پی په اکلا باندې په دې کې هیڅ شک نشته چې منګه د یو تروریستي اقدام لپاره څو مرحلې لري اول مرحله دا ده چې هغه باید یو څو پیچې دغه طراحي وکړي دوه مرحله د هغه لوجستیک منځته راوړي فراهم کړي بیا درېمه مرحله دا ده چې جنګیالي ورته آماده کړي او څلورمه مرحله دا ده چې هغه جګړه رهبري کړي او صوت ادارې کړي کله چې دا څلور مرحلې په نظر کې نیسو ټي ټي پی په تنهایی باندې دا امکان نه لري چې په پاکستان کې عملیات وکړي او دا څلور هغه تر شا ونه لري که چېرته طراحي وي خامخا یو ډله به وي یا به پخپل ټي ټي پي یا به دې تر شا بله ډله چې دوی ته دا طرح ورکړي یا بله ډله به وي چې دوی ته هغه لوجستیکي امکانات چې کوم دوی ورته ورکړي بیا ورته جنګیالي په نظر کې نیسي او بالاخره دا جګړه سوف اداره کې نو پر همدې اساس باندې دا خبره جوته ده چې دغه ډلې په افغانستان کې حضور لري او فعالیت کوي او دې تر شا دغه څلورو مرحلو لپاره ډلې یا امکانات شته چې دوی وشي کولی په پاکستان کې فعالیت ترسره کړي
سوال هر زمانی که نامنی ها در پاکستان افزایش پیدا میکنه اسلام آباد حکومت طالبان را متهم میسازه اما طالبان همواره نامنی ها در پاکستان را مسئله داخلی پاکستان گفتن هدف پاکستان از این اتهامات چی است به نظر شما؟
ما فکر میکنیم که پاکستان سعی برام میکنه که فشارهای لازم را برای بالای دولت افغانستان وارد بکنن تا که اونا با متعهداتی که بالاخره در طی 20 سال گذشته به عنوان گروه نیابتی برای پاکستان عمل میکردن با متعهدات خود ادامه بده ولی مشکل اساسی در اینجا هست که بدون شک گروه یا کشور میتونه با وجود بیاره ولی نمیتونه تا آخر بارش کنترل خود را داشته باشه برای اینکه شما میدونید که یک زمان القاعده را ایالات متحده آمریکا CIA برای کوبیدن شوروی ها در افغانستان ایجاد کردن شخصی به نام اسامه بن لادن را ازش یک شخصیت جور کردن او را مطرح کردن و بعدن شما دیدین که مو اسامه بن لادن برخلاف خود CIA از کسی که تغذیه شده بود برخلاف از اونا صورت اقدامات پس به این معنا هست که طالبان هم همچنان تعهدات را که با پاکستان داشتن در یک مقطع زمان بود حالا یک مقطع زمانی دیگه هست و پاکستان هی کوشش میکنن به مو تبل بزنن که در زمانی که اینا بالایش کنترل کامل باشه. و این موضوعاتی که اینا مطرح میکنن برای ازی مطرح میکنن که از یک طرف برای دولت پاکستان افغانستان فشار وارد بکنن و از طرف دیگه اینا سعی بران میکنن که فکر میکنن که سیاست ایالات متحده آمریکا در قبال طالبان در حال تغییر و تبدل است یا در قبال زدودن گروه های تروریستی در حال تبدل است و اینا سعی بران میکنن خود جا بندازن و از ایالات متحده آمریکا به نوعی بتانن که یاری به دست بیارن و کمک به دست بیارن و از اینجا چنین اقدامات صورت
بگیره. صاحب د طالبانو ټي ټي پی ترمنز ک مخینه ته وګورو او د دې مخکې رابطه ته وګورو دا اړیکه په څه باندې ولاړ دي او یا د دوړو ترمنز دا اړیکه لوس هم ټینګ دي
دغه کوم اړیکه چې کوم یو دي بدون شک نه چې دا ژور اړیکه دي یو خو نه خود ته قومي او ژبني مسایل دي چې بده کې شک نشته چې دا ټي ټي پی جنګیالي شي کوم دي او څه د طالبانو جنګیالي شي دي دا قومي لحاظ باندې په ژبني لحاظ باندې سمتي لحاظ باندې دا سره نږدې او ژورې اړیکې لري. دوامه مسله چې دوی سره نږدې کې دوی هغه ایدئولوژیک افکار او نظریات دي ځکه چې دوی د هغه ایدئولوژي چې دوی دیوبندي ده دواړه طرف ته نه پوهېږي. دریم مسله چې دوی سره نږدې کې دوی اړیکې د نړیوالو تروریستی ډلو سره دی چې دغه پراست کې القاعده ده ځکه چې دواړه ډلې په القاعده سره اړیکې لري. او درېمه مسله دا ده چې د طالبان او د ټي ټي پی ځینې غړي د القاعده او د نور داسې نړیواله تروریستی ډلو د مرکزي شورا یا د نور داسې پرېټوب لري همزمان نو پر همدې اساس باندې دوی سره نږدې اړیکې. او څلورمه مسله دلته دا ده چې د تمویل کوونکو هر هغه اداره چې هغه اړیکې په شکل د ښکالو دي طالبان سره د تمویل په برخه کې لري هغه د ټي ټي پی سره نو دا اې دی لامل کېږي چې دوی سره نږدې پاتې شي سره د دینم چې د افغانستان حکومت هغه رسمي سیاست دا ده چې د اسلام آباد سره ښې اړیکې وپالي او همدارنګه دوی دا تعهد هم کړی د اسلام آباد سره به ښې اړیکې پالي. ولې ستونزه په دې کې دا ده چې دغه نور لاملونه باعث دې کېږي چې دغه نږدې اړیکې کله ترنګلې شي او بالاخره دوی میلان دې خواته زیات کړي چې د دې کړی سره چې ایدیولوژیک او نور قومي او نور داسې اړیکې لري یعنې پټ اړیکې لري او فراتفي اړیکې لري هغه ته زیاته ترجیح ورکوي نسبت رسمي اړیکې.
بله خب آقای سایل طالبان همواره هر گونه گروه تروریستی را البته موجودیتش یا حضورش در افغانستان رد میکنن اما این نگرانی ها در این اواخر از ملل متحد و کشورهای منطقه نیز به گوش میرسه در افغانستان. معلومات شما در خصوص حضور گروه های مختلف دهشت افغان در افغانستان چیست؟
من فکر میکنم که حضور گروه های در دهشت افغان با روی کار آمدن طالبا البته یک موضوعی نیست که ما روش البته تمرکز بکنیم چون از اون قبلا هم دولت افغانستان خود آمریکایی ها و ناتو گفتن که بیش از 20 گروه البته رادیکال در افغانستان فعالیت دارن ولی آن چیزی که تفاوت وجود داره که در اون زمان علیه از این گروه ها یا به شکل دراماتیک یا به شکل واقعی یک سری اقدامات صورت میگیره و فعالیت های از اینا محدود ساخته شد. حالا که با روی کار آمدن طالبان از یک طرف اینا ای اداره و یا ای فکر به تمام گروه های رادیکال میدن که پس وقت طالبان برنده بازی شدن و یک ابرقدرت را در افغانستان شکست دادن اینا هم میتونن که دست به چنین اقدام بزنن و در آخرین امر میتونن که دولت هایی را که مثلا طاغوتی باشه و اینا را با شکست روبرو بسازن. این یک مسئله و مسئله دومه که به این راستا از لحاظ رادیکالیزه شدن چون اکثر طالبان رادیکالیزه شدن و اینا اما فکر رادیکالیزه شده از اینا برای اجازه نمیدن که گروه هایی که هم فکر از اینا هستن یا به نوع غیر دولتی هستن در افغانستان فعالیت بکنن و فعالیت از اینا را به نوع محدود بکنن و در امر سوم ای که فضا برشان مساعد تر شده و در امر چهارم ای که برای چنین گروه ها یا خواسته یا نخواسته به نوع افراد تامین میکنن و همچنان برایشان امکانات مالی تامین میکنن چون طالبان هم منابع طبیعی افغانستان در کنترل خود دارن، پولای که زیارات متحده آمریکا اونم در کنترل خود داره، پولای که به عنوان مالیات تکس میگیره اونم در اختیار خود داره، و ده ها مسائل دیگه هم در اختیار خود داره. بنابراین اینا امکانات فراوان دارن که بتونن گروه های تروریستی رو در افغانستان تنبیل بکنن و در آخر امر بتونن امنیت جهانی رو و همچنان دموکراسی رو به خطر رو بروزن.
سوال سب که ولن جواب راکې زمندې پختن ته دا بس موږ ورسته پختنه کې د ترهګر ډلې په افغانستان کې حضور لري، تاسو هم ورته اشاره وکړه او فعالیت کوي، ولې فعالیتونه نه تر سرګو کیږي؟
اساسي پاستل ته دا ده چې دی فعالیتونه نه تر سرګو کیږي د بلګې په ډول باندې. زه تاسو ته وایم چې ځینې ډلې داسې دي چې د یو مشخص هیواد سره اړیکې لري، یا دا چې د تاکتیکي لحاظه د هغوی ګټې سره خوندي کیږي. د بېلګې په ډول باندې زه تاسو ته وایم، د شرقي ترکستان اسلامي ګوند چې هغه چینایي اویغوران دي، د هغوی فعالیتونه ځکه نه برملا کیږي، د یو خونه خو طالبانو محدودیت دې باندې وضع کړی چې دوی هغه ساحه یې کنټرول کړی چې څوک رسټرکټډ ایریا چې نه څوک ورته وتلی شي، نه څوک د اغېزې نه بهر وتل. یو مسله او د په څنګ کې دغه ډلې چې کوم دي، که ظاهرا فرضاً د ایدئولوژیکي لحاظه د ارزښتونو لحاظه د ځینو هیوادونو سره اړخ نه لګي، ولې دوی هغه اقدامات د دې لامل کیږي چې د ځینو هیوادونو ګټې خوندي شي. نو پر همدې اساس باندې ډېری داسې هیوادونه شته دي چې هغوی دا فعالیتونه ګوري ولې استعمالوي.
د ترهګر ضد او استخباراتي چارو شنون کې اجمل سهیل صاحب ډېره زیاته مننه چې په دې بحث کې مګډون کړ او خپل نظر مو وړاندې کړ.
تشکر از وختتان. گزارش تازه ملل متحد نشان می‌دهد که 80% زنان در مورد موضوعات مهم هیچ تعامل و ارتباط با مقامات محلی طالبان ندارند و برای دادخواهی مجبورند که با مردان و جامعه اتکا کنند. برای بحث بیشتر در این مورد نظیفه جلالی، فعال حقوق زنان، را با خود در برنامه داریم که ایشان را خوش آمدید می‌گیم.
مهربان جلالی، خبروان در خرابه است.
دیر مننه فیضی صاحب، بسیار زیاد تشکر.
خانم جلالی، سازمان ملل متحد در گزارش تازه خود میگه که وضعیت زنان در افغانستان در بخش‌های مختلف اجتماعی و اقتصادی نسبت به یک سال قبل ناامید کننده تر شده است. به نظر شما این گزارش تا چی اندازه میتونه در مورد وضعیت زنان صدق کنه؟
بسیار زیاد تشکر. من فکر میکنم بسیار یک پرسش مهم است و در عین حال یک موضوع عملی که در افغانستان در حسی خانما جریان داره و ما شاهد هستیم و حتی شبکه هایی که در داخل افغانستان فعالیت میکنن و در جریان از این کارها هستن، ما میبینیم که زنان افغانستان با وجودی که از حقوق بسیار طبیعی و اساسی و انسانیشان برخوردار نیستن، حتی در مسائلی که حتی رب به مشارکت سیاسی نداره، حتی رب به مشارکت فرهنگی و اقتصادی نداره، حتی بسیار مهم به زندگی روزمره زنا هستن ولی اجازه داده نمیشن، حذف میشن، سرکوب میشن و این سرکوب شدنشان روز به روز شدت پیدا میکنه، خود سرانه بازداشت میشن، توقیف میشن، توهین و تحقیر میشن، حتی زندانی و شکنجه میشن و حتی خانمایی هست که گم میشن و اجازه زیر حتی ندارن که بر خود یک وکیل مدافع داشته باشن، یا بعضی خانمایی که مشکلات زبانی دارن حتی اجازه زیر ندارن که مثلا امرای یک شخص صحبت بکنن که زبانشان بلد باشه. یعنی با در نظر داشت تمام این مسائل، وقت ما ایراکو را بررسی میکنیم، ما پیدا میکنیم و میافته های ما از این گزارشی است که گزارش بسیار همه‌جانبه است، یک گزارش کامل است با جزئیات از در مورد وضعیت زنان افغانستان. ولی چیزی که بسیار ناامید کننده است که با وجود همه قدر گزارش های بسیار تکمیل، همه قدر گزارش های بسیار با جزئیات، چرا کدام اقدام عملی نمیشه؟ سوال اصلی همین جست و نگرانی اصلی همین جسته که چطور سازمان های بین المللی، نهادهایی که بسیار معتبر هستند و تصمیم گیرنده هستند، چرا هنوز تصمیم نمیگیرن؟ اینی نقطه نگرانی هسته و نقطه ژرف از در اینمی راپور که نشر شده.
لکه سنگ تاسو بوده اشاره و کلا پدر راپور که هم راغلی چی هاش مرمون و ویلی چی در خپل و نظریات و در مطرح کول و پر محل پا سرو باندی تکابه ده دی لامل شی چی پا مختلف و کچو در پریکرونی ولو پا بهیر که ده هاوی حذف کدل عادی کری. پوښتنه مې دا وه چې دا مسله څومره جدي ده؟
فایزی صاحب، دا مسله کاملا جدی ده، ډیر خطرناک ده، او دا یو الارم دی د افغانستان څخه، د افغانی ټولنې څخه، د میرمنو همه جانبه حزبول ګوري. په تدریجي شکل سره موږ او تاسې په همدې دوه درې کلونو کې د دې شاهدان وو چې میرمنې ابتدا د تعلیم او تحصیل د حق څخه، بیا د کار د حق څخه، د سیاسي مشارکت د حق څخه، بیا د تعرضات د حق څخه، په ابتدا کې مثلا میرمنی لاقل سړکونو تراوتل او کوشش به کوي چې خپل غږ اوچت کړي. حتی هم دا حق هم د دوی څخه واخیستل شو، ازادي بیان چې هم په قران عظیم شان کې الله رب العزت ورته سری اشاره کړی دا، او هم په اسلام کې یو اصل دی، انسان آزاد پیدا شوی دی. الله رب العزت په قران عظیم شان کې وایي چې انسان آزاد پیدا شوی دی. اوس ما په نسب باندې دوه انسانان توپیر نه لري مګر په تقوا کې، او هر او حتی په احادیث کې کچیر ته موږ او تاسې مطالعه کوو، یا د رسول اکرم صلی الله علیه وسلم دوره موږ او تاسې مطالعه کوو، نو رسول اکرم صلی الله علیه وسلم د احادیث څخه موږ دا استنباطو چې هر هغه کس چې د ظالم حاکمیت په مقابل کې خپل غږ چتوي هغه مؤمن دی، واقعي مسلمان ده. خو سره او همدارنګه د بشري حقوقو د کنوانسیون د مادو یا د قانون مطابق کچیر ته موږ او تاسې نړیوال اعلامیه د بشري حقوقو ولولو، په دې کې ازادي بیان یو اصل ده چې د هر انسان حق دی. او دا مهمه نه ده چې دا انسان مثلا د کوم قوم نه ده، د کوم مذهب نه ده، په کوم نژاد پورې تړاو لري. نو دا ډیر خطرناک مسله ده چې حتی په دغه حساب کې هم د دوی څخه دغه حق اخیستل کیږي. او تر ټولو مهمه موضوع دا دی چې د هغه راپورونو پر اساس باندې چې موږ یې لرو او د میرمنو سره مو انټرویوګانې کړي دي، تاسو پوهیږئ چې په افغانستان کې نن ورځ داسې یو اورګنایزیشن یا سازمان نشته چې د میرمنو حقوقي برخو کې فرض مثال رسیدګي ورته وکړي. هغه د پاسپورت مسله به یو ځای ته پریدو، د نور ضرورتونه به بل خوا ته پریدو، هغه صحي مسایل به بل خوا ته پریدو. لا قل زموږ هیوادوال که په مشکل کې، په قرض کې، په اقتصادي فقر کې، هر قسم حالت کی لا قلم سایه و تزی په یو ډول باندې، نه په یو ډول باندې، بل اخر مړکیږي هغه انسان. لیکن موږ داسې خطرناک قضایا تر لاسه کړی دي د انټرویوګانو څخه، موږ داسې موارد پیدا کړی دي چې حتی عدلی او قضایی سیستمونو ته زمونږ خويندې مراجعه نسی کولای. وزارت امور زنان نشته دی، کمیسیون د حقوق بشر په افغانستان کې تړل شوې ده، او حتی طالبان لپاره د منول ور نه ده. هغه قضایی سیستمونه چې حداقل فال دی، میرمنی نسی کولای هغه حق چې تا اسلام ورته ورکړي، مثلا خلع او تفریق، حتی دغه موضوع په افغانستان کې اوس نه جاری کیږي. میرمنی زی مثلا د کورنۍ د شکایت په خاطر باندې یو مشکل ده، د هغه د حل په خاطر باندې، لیکن د قضا او سرانولین بیرته لیک ډول کیږي، حتی وهل تکول کیږي، او دوی ته هوشدار ورکول کیږي چې تاسو حق نه لرئ چې دلته راشي دغه موضوعاتو د حل لپاره. نو چې کله یو میرمنه و نشي کولای چې خپل د کورنۍ په سطح باندې چورته یو مشکل پیدا کیږي، هغه د سرانولۍ یا قضا یا
ملګرو ملتونه هم اشاره کرده.
بله. خب خانم جلالی، گزارش سازمان ملل متحد همچنان گفته تناسب دسترسی زنان به مکانیزم رسمی و غیر رسمی حل و فصل منازعات تنها 7% است. با توجه به این گزارش را که شما هم در موردش بیشتر جزئیات ارائه کردین، فکر میکنین که سازمان ملل متحد مکانیزم پاسخگویی طالبان را در برابر محدودیت هایی که برای زنان ایجاد کرده در این زودی ها بسازند تا طالبان مستقیما پاسخگو قرار بگیرند؟
ما وقت اقدام های سازمان ملل متحد میبینم یک قسم ناامید کننده هسته، و یک قسم امی ما مدافعان حقوق بشر یا زنای افغانستان یا مردم افغانستان یک قسم اعتماد خود نسبت به سازمان ملل متحد از دست دادیم. این چیز نو نیست در افغانستان، این گزارش آل نشر شده. ما این موارد از سال 2022 تا حال را داریم، چون سازمان ما همه روزه امرای مردم در تماس است، همه روزه امرای زینا ما انترویو میکنیم، همه روزه ما معلومات جمع‌آوری میکنیم، ما قضایای جدید جمع‌آوری میکنیم، و لااقل تا جایی که دست ما میرسه مثلا از طریق پلتفرم های آنلاین ما به خانم ها لااقل مشوره میتیم که در اینا می موارد اینا چی بکنن. من فکر نمیکنم سازمان ملل متحد اگر میخواست در طول زمین 2-3 سال وقتی میکانیزم اینا پیشنهاد میکردن، چون سازمان ملل متحد یک نهاد غیر معتبر نیست، یک نهاد نیست که شاخه های بسیار کلان داره، کنونسیون حقوق بشر است در اونجا، اما تو بخش های مختلف را داره که در این بخش میتونستن اینا در پلوی ازی که چون این درست است که ساختن گزارش، نشر کردن گزارش یک بخش کوچک از مسئولیت های از اینا است، یک بخش مهمش است، ولی پیشنهاد کردن یک نقشه را، یک رای حل، یک میکانیزمی که طالبا را باید پاسخگو میساخت، این مهمترین وظیفهشان بود که طالب از خانه نکردن و من فکر نمیکنم به این زودی ها انجام هم بدن این کاره.
مرمن جلالی ده طالبان خود تل ده راپورنم رد کردی و وای چه خص ده شریعت پا رانا که حقونه ور کردی که یولان زواب را که چه استاس و غختن ده منگول و ملتونه چه ده او ده طالبان ده برگون فرده
ډیر مننه از طالبانو څخه خو غوښتل کیږي نه، لیکن زه دوی ته یو وړاندیز لرم، هغه دا چې یو څو سبا چې تاسو په افغانستان کې یستی، زه په دې باندې موږ هم پوهیږو، د ټول اسلامي نړۍ په دې پوهیږي چې دوی د اسلام د مبارک دین څخه سوء استفاده کوي، لیکن دومره سوء استفاده مکوئ چې سبا ورځ هغه د اسلام نور خو مبد کړی دی، د مسلمان په هیڅ څوک تاسو ته ونه ګوري. د دوی څخه خو نور غوښتل کیږي نه، لیکن زه هم دومره وایم چې که چیرته په دوی کې یو څه هم وجدان پاتې، یو څه هم ایمان پاتې، یو یو څه هم د دوی لپاره اسلام د منلو وړ وي، لاړ دې شي مطالعه دې وکړي، د اسلامي هیوادونو څخه دې د حل لارې راولي، موږ اسلامي هیوادونه پیشرفته هیوادونه لرو، لا خل د هغوی په پل د دوی لاړ شي. او د سازمان ملل متحد نه زما غوښتنه، زه فکر کوم چې که چیرته په کل کې په مجموعي شکل باندې د بشري حقونو د شبکو او د میرمنو شبکو کوچی حق غوښتنی کمپاینونه کوي په نړیواله سطح باندې، دوی ته یو پلیټ فارم ورکړي چې دغه د ایڈوکیسی یا د حق غوښتنی میکانیزم یا تګلارې بدل شي. او دوهمه خبره دا ده چې کچیرته سازمان ملل متحد وغواړي په طالبانو باندې په فشار واردول شي او یو میکانیزم د جواب ورکونی په دوی باندې تطبیقول شي.
شکر خانم نظیفه جلالی، عضو کمیته مستندسازی نقض حقوق بشر در افغانستان و فعال حقوق زن، تشکر از وقتتان که در برنامه اشتراک کردیم.
کور بودن. او په پای کې ټاکل شوی په پاریس کې د اولمپیک نړیوال لوبې نن پیل شي. دغه لوبې د پرانیست مراسم به نن شپه ترسره شي. د دودیزو مراسمو پر ځای باندې نږدې شپږ زره اته سوه لوبغاړي په نوي کښتیو کې د زاین سیند له شپږ کیلومتره واټن کې پریډ ترسره کړي. د اولمپیک مارشال د امریکایي راک موسیقي سندرغاړي لخوا د لوبو ځای ته ولېږدول شو. د پاریس په لوبه کې د دریو نجونو په ګډون شپږو افغانو لوبغاړو هم برخه اخیستې ده. طالبان ویل چې دا درې ختنه افغان لوبغاړي بر په رسمیت نه پیژني، خو د اولمپیک نړیوال کمیټې بیا ویلي چې دوی د طالبانو پلاوی نه دي وربللي.
با این حال تدابیر شدید امنیتی در آستانه آغاز رقابت های المپیک 2024 در شهر پاریس اتخاذ شده است. شبکه رای آهن سریال سیر فرانسه روز جمعه با اقدامات خرابکارانه گسترده از جمله آتش سوزی، فلج کردن سفر به پاریس از سراسر فرانسه و اروپا مواجه شد. مقامات فرانسوی این حملات را به عنوان اقدامات جنایتکارانه محکوم کردند، اما گفتند که هیچ نشانه از ارتباط مستقیم این اقدامات با بازی های المپیک وجود ندارد. قرار میلیون ها بازدید کننده و هزاران شرکت کننده رقابت های المپیک برای حضور در این بازی ها به پاریس برسند. بیننده عزیز، قسمی که میبینیم برنامه ما هم در اینجا به پایان میرسند.
تربیه خیلی چاریم.